په افغانستان کې د امریکا په منځګړتوب د ولسمشرۍ دواړو نوماندانو ترمنځ شوې هوکړې یا موافقې ته شونونکي په څه نظر ګوري؟ دا موافقه په افغانستان کې جمهوری ارزښتونو ته ګټه رسوي او کتاوان په هوکړه کې د نوي ولسمشر په لاس د اجرایوي یا انتظامي مشر او اپوزیشن مشر څوکۍ رامنځته کول څه معنا لري؟ آیا د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو بحران رښتیا هم د ولس یووالي ته ګواښ دی او که څنګه؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ دویم پړاو تر ټاکنو وروسته د پیدا شوي بحران هواري په مخه څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو نوماندانو ترمنځ د یوې موافقې یا هوکړې منځګړتوب وکړ. د موافقې هغه متن چې رسنیو ته رسېدلی پکې ویل شوي، نوی ټاکل شوی ولسمشر به د حکومتي اجرایوي یا انتظامي مشر څوکۍ جوړوي او ورسره به د اپوزیسیون یا د حکومت مخالفو ډلو مشر ټاکي. د نننۍ خپرونې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ شوی تفاهم یا هوکړه د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره څه معنا لري؟ په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي که دا موافقه د سیاسي بحران د مخنیوي لپاره وي نو بیا خو سمه ده، خو دا موافقه د ډیموکراسۍ له اصولو سره سمون نه خوري.
که دا د یو پیښیدونکي بحران مخه نیسي، د مصلحت له مخې دا یو داسې اقدام دی چې د لنډې مودې دپاره د افغانستان لپاره ګټور دی. مګر که د ډیموکراتیکو پرنسیپونو له نظره ورته وګورو، له بده مرغه دغه ډول تړون او دغه ډول حکومت یو ډیموکراتیک مشروع حکومت چې وکولی شي اصلاحات راوړي، داسې حکومت د په نتیجه کې نه شي جوړېدلی. دا به یو عبوري انتقالي حکومت وي، تر هغو به یو ډیموکراتیک مشروعیت ونه لري چې د خلکو د رایې پر اساس رامنځته شوی نه وي او د بشپړو اصلاحاتو صلاحیت ونه لري.
لیوال وایي دا موافقه د سیاسي مصلحت په نتیجه کې شوې ده، خو که نوی ولسمشر په جدي ډول د اصلاحاتو لپاره کار وکړي نو ښایي د مشروع حکومت لپاره لاره برابره شي.
له بده مرغه مونږ یو ځل بیا د انحصارګرو قوتونو او هغه چا چې د افغانستان سیاسي برخلیک یې یرغمل کړی و، د هغو له خوا نه یو ځل بیا دې ته مجبور شو چې په افغانستان کې یو مصلحتي او په بل ډول ائتلافي حکومت ولرو چې له بده مرغه د ډیرو جدي اصلاحاتو توقع به ترې ونه شي، الا دا چې ګډونکی شخص چې د افغانستان ولسمشر کېږي دا واک ته تر رسېدو وروسته په داسې یو استقامت کار وکړي چې ډېر زیات د باجګیرو او امتیاز غوښتونکو انحصارګرو تر تاثیر لاندې رانه شي او په مستقلانه ډول وکړی شي هغه اصلاحات چې د یو مشروع حکومت لپاره ضرور دي هغه راوستلی شي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر ټاکنو وروسته د پیدا شوي بحران هواري یوازینی لار وه.
زه فکر کوم چې بې له دې بله چاره موږ نه درلودله، او دا د پخوا څخه هم لکه چې سفیر د امریکا وویل چې دا خپل افغانان نو چې جروباسو دا یو کال یو نیم کال چې انتخابات کوسي داسې نیسي چې پاته سړی ونه مني او جنجال جوړ کړي، نو تر هغه د مخه باید یو جهد تفاهم سره وکړي چې سم انتخابات به کړو، نتیجه به منو او بالاخره به بیا راغلی سړی په یو سیاسي اتحاد کې په حکومت کې ځای ورکړو. زه فکر کوم موافقه سمه موافقه شوې ده.
د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ شوې موافقې ته په کتو د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي په موافقې کې دوه ډوله خبرې دي، یو منطق نه مني او بل له منطقي پلوه سمې خبرې دي. دی وایي نامنطقي خبره دا ده چې نوی ولسمشر به د اپوزیشن مشر ټاکي چې دا له سیاسي او ډیموکراتیک منطق سره سمون نه خوري.
هغه څنګه چې د منطق چوکاټه وتل ښکاري هغه دا ده چې د حکومت رئیس ته وظیفه ورکړ شوې چې د حکومت د مخالف لوري رئیس هم وټاکي، او د دې لپاره باید یو پوست ایجاد. کله چې یو څوک د حکومت رئیس کېږي، ټول هغه کسان چې د حکومت سره موافق نه دي هغه په مخالفت کې راځي. نو د هغې دپاره د حکومت رئیس نه شي کولی چې نه ورته مشر وټاکي او نه د هغې په کارونو کې د مداخلې حق لري، ځکه چې هغه کسان دي چې د ده سره جوړ نه دي، د ده حکم پې نه چلېږي. نو په دې خاطر اپوزیسیون د مشر ټاکل چې ولسمشر ته دفاع کړی شوی ده دا یو بې معنا خبره ده او دغه خبره د منطق لحاظم جوړه نه راځي او سیاسي لحاظه که چیرې موږ یوازې اپوزیسیون په هغو کسانو پورې محدود کړو چې د ولسمشر سره په دې خبره باندې قانع کېږي چې دی مشر وټاکي نو دا به ډېر محدود اپوزیسیون وي او د وفاقاً وقتن ته به انعکاس ورنه کړي.
نجیب منلی وایي د اجرایوي ریاست خبره په اساسي قانون کې نشته خو ولسمشر د دې څوکۍ رامنځته کولو صلاحیت لري.
د اجرایوي ریاست خبره که څه هم په اساسي قانون کې نشته مګر یو منطقي لار لري او هغه دا ده چې ولسمشر خپل یو شمېر صلاحیتونه د خپل نظارت لاندې یو چا ته ورسپاري. دی په خپله دغه نه حساب غواړي او دا د خپل صلاحیت دی چې کومه ستونزه نشته. د اساسي قانون د تعدیل دپاره د جرګې راغوښتل هم کومه خاصه ستونزه نه لري مګر بیا دا فیصله نه شي کېدلی چې سر له اوسه موږ وایو چې د دې جرګې نهایي پرېکړه به څه وي. دا نه شو ویلی چې د دوه کاله وروسته به په افغانستان کې د اجرایي ریاست پوست د اجرایي صدر اعظم په پوست بدلېږي. دا د جرګې خوښه ده چې کوي که نه یې کوي. پاتې شول د قدرت ویش. نو که چیرې دغه ویش د تنظیمونو په خوښه باندې او یوازې تنظیمي اړخو لري طبعا دا به د افغانستان د تېرو دیارلسو کلونو د حالت یو تداوم وي. مګر که چیرې د پوستونو په انتخاب کې کاري وړتیا په نظر کې ونیول شي نو دغه به یو مثبت بدلون د افغانستان په حکومت کې.
غفور لیوال له منلي سره موافق دی چې د اپوزیشن مشر ټاکل له سیاسي او جمهوري منطق سره نه جوړیږي. دی وایي دا به په نړۍ کې لومړی ځل وي چې حکومت به خپل مخالف ټاکي.
د نړۍ پر مخ د سیاسي نظامونو په هیڅ موډل کې لا تر اوسه داسې تجربه نشته. یعنې دا د نړۍ په سطحه د سیاسي نظامونو لومړنی ډول دی چې پوزیشن یا ګټونکی ولسمشر به د اپوزیشن موقف تعینوي. یعنې دا هغه سیاسي منطق سره د هغه ډیموکراتیک منطق سره چې د اپوزیشن مفهوم لري له هغه سره نه جوړیږي ځکه چې د اپوزیشن هغه وجودي منطق په همدې کې دی چې هغه باید وکړی شي خپل اراده او د خپل موقف له مخې پر موجود حکومت نیوکې وکړي او خپل اصلاحاتي طرحې ورته وړاندې کړي او په دې وسیله په خلکو کې د اپوزیسیون په توګه خپل ځای ولري او بلې دورې ته د ځان کاندیدولو زمینه برابره کړي. اصلا د اپوزیسیون منطق هم همدلته دی. فکر کوم چې دا په خپله یوه استثنا ده او د یو ډیموکراتیک نظام یوه پښه بړنګ وي ځکه چې که موږ فکر وکړو چې یو ډیموکراتیک مشروع نظام دوه پښې ولري د اقتدار دپاره چې یو اپوزیشن او بل اپوزیشن دی نو په دې توګه به دا یوه پښه ونه لري او یو ګوټ یا معیوب حکومت وي.
خو یونس فکور له منلي او لیوال سره موافق نه دی او وایي دا به لومړی ځل وي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې به هم ولسمشر د اپوزیشن مشر رسمي حیثیت او مقام ومني.
اوس جرمني کې د اپوزیشن څوکۍ ځای په پارلمان کې لا معلوم دي. وی د پارلمان د داخلي وظایفو د لایې پر اساس خپل حقوق لري خپل وجایب لري. نو دلته زه فکر کوم د دې څخه چې دا زه وایم دوی نه دي په پوهېدلي. د دې څه منظور دا دی چې رئیس جمهور باید د اپوزیشن مقام پر رسمیت وپیژني. یعنی هغه مشوره ته راولي د هغه بدین مالی لګښتونه دا ورکې د دوی په واسطه ولې دا موافقتنامه دوی نه ښکاره کوي اصلي متن خلاصه راخلي. په هغه کې دا دی چې په لومړي ځل کې به د افغانستان په سیاسي سیستم کې په انتخاباتو کې چې څوک پاته راغلی دی هغه ته به د اپوزیسیون په حیث رسمیت ورکوي چې په پارلمان کې به مشورو ته به راغواړي سلا به ورسره کوي د دې انګیزې به په نظر کې په خپل اقدامات کې نیسي.
آیا د دواړو نوماندانو ترمنځ شوې دا موافقه په ټولیزه توګه د افغانستان ډیموکراسۍ ته ګټه رسوي او کتاوان؟ د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي دا موافقه په بشپړ ډول د افغانستان ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي.
دغه موافقه په مطلق ډول د افغانستان ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي ځکه چې ډیموکراسۍ د انتخاباتو په اساس ولاړه ده. انتخابات وشول، د انتخاباتو نتیجه باید د افغانستان راتلونکی زعامت وټاکي. په داسې حال کې چې اوس د انتخاباتو پریکړه لا معلومه نه ده او وخت قدرت ویشل شوی دی نو دا په واضح ډول د افغانستان ډیموکراسۍ ته ضرر رسوي. هغه ګواښونه چې وویل شول چې کېږي هغې ته هم زه فکر کوم چې ډېر زیات اهمیت ورکړ شو، تر حده زیات اهمیت ورکړ شو ځکه چې اوس په افغانستان کې د 2000 او دویم کال حالات نجی یو څوک د نظامی دلیل نه خبرې وکړي، کله چې د انتخاباتو یو کاندید بغاوت د دلیل نه خبرې کوي، یعنی د افغانستان د قانون نه ځنو بس دغه سره د افغانستان د قانون په چوکاټ کې برخورد شوی نه دا چې هغه ته امتیاز ورکړ شي او بالاخره د هغه په خوښه باندې په حکومت کې تعدیل راشي. د درغلیو خبره وه، درغلیو خبرو لپاره تفتیش په کار و. دغه تفتیش چې اوس د دواړو کاندیدانو په خوښه کېږي، دا کېدلی شو چې پرته له دې چې کاندیدان ته پکې دخالت ورکړ شي، نړیوال ناظرین په حضور کې د خپله کمیشن هم کړی وی.
خو یونس فکور وایي که دا هوکړه په سم ډول عملی شي، نو په افغانستان کې به خلکو ته دا پوهه ورکړي چې انتخابات یوازې د غوڅې بریا وسیله نه ده، بلکې بایلونکي هم باید په اعتماد کې واخیستای شي.
که درست تطبیق شي، موږ ته به داسې یو تجربه او پوهه او زده کړه راکړي. هغه دا چې انتخابات یوازې دا وسیله نه ده چې یو څوک مطلق حکومت په لاس کې ونیسي. هغه څوک چې ستا اپوزیشن دی، ستا منتقد دی او ډله ده، هغه هم ګرد عمر باید په اعتماد کې درسره وي، یعنی خارج یې نه کې د نظام څخه، د سیستم پایز باندې ته موافق یې، هغه پر تا انتقاد کوي، هغه نیوکې کوي. دغه بله لار نشته، دغه موافقه لار د دې ده چې د دغه بحران څخه چې خصوصا د عبدالله ټیم تعدید کړی دي او کړی و چې کار به خرابیږي، بحران ته به د دې څخه به
ځینو ورځپاڼو او شنونکو دا نظر درلود چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر دویم پړاو وروسته پیدا شوی بحران د افغان ولس یووالي ته ګواښ پیدا کړی دی. آیا دا رښتیا ده او که څنګه؟ نجیب منلی زیاتوي دا خبرې یوازې سیاستوال کوي، په حقیقي ډول د ولس پر کچ خلک یو دي او په اقوامو نه دي ویشل شوي.
دا یو خیالي ویره ده چې د ځینو کسان سره پیدا شوې او د هغې په نتیجه کې دغه جوړګړي ته زمینه مساعده شوله. همدغه خیالي ویره په دې تېرو دیارلسو کلونو کې د دې باعث شوله چې یو شمېر کسان چې په افغانستان کې هېڅ مقام او ځای نه لري، ډېر لوړ مقامونه یې ونیول او په خپل زور یې ونیول. که چېرې همدغه سیاست ته وروسته هم دوام ورکول کېږي، نو فکر کوم چې د افغانستان لپاره به د ډېرو فرصتونو د ضایع کولو زمینه برابره
کړي. یونس فکور زیاتوي ان په غربي او پرمختللو هېوادونو کې د انتخاباتو پر مهال ولس ویشل کېږي، نو دا دومره لویه خبره نه ده، خو په اصل کې افغانان یو دي.
د انتخاباتو په وخت کې په هر ځای کې ملتونه یو څه انشقاق کوي، سره تقسیمېږي په دا مختلف ګوندونو باندې، او نه کې دا اختلافات شدیدېږي. دلته په افغانستان کې په عمق کې د ولس قطن دا وجود نه درلودی چې دا هزاره دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا د سیاسي ډلې د ولس په انشقاق کې د خپلو ګټو لپاره نقش لوبولی و. بیا په انتخاباتو کې یو څه سمتي مذهبي او دا قومي خبرې مطرح شولې. زه فکر کوم چې دواړه خواوو کې افراطیان شته چې هم د اشرف غني سره جنجال کړی دی چې ولې دا احتیاط کوي، او ولې د عبدالله سره چې هغه ممکن په اخر کې پاتې راشي.
آیا تر وسنی بحران او د دې په نتیجه کې د ګډ حکومت جوړېدل به پر انتخاباتو د افغان ولس باور کم کړي او دوی به پر راتلونکو ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره زیات لیواله نه وي او که څنګه؟ غفور لیوال زیاتوي د تخکاری چې ولس پر دې خبرې پوه دی چې د دوی سیاسي برخلیک زورواکو یرغمل کړی دی، نو ځکه به ولس بل ځل لا زیاته برخه واخلي او د خپلو رایو ساتلو لپاره به هلې ځلې وکړي.
فکر کوم ولس دې پوهېږي چې د دوی سیاسي برخلیک، د دوی رایه او د دوی لخوا ټاکل شوی نظام د زورواکو ټوپکواکو لخوا یرغمل شي، او دغه مسله د ولس لخوا درک شي، زه فکر نه کوم چې د دوی اعتماد په ډیموکراسي ضعیف شي. ځکه دوی برعکس، دوی باید بل ځلې لا پسې متوجه وشي چې نظارت وکړي او خپله سیاسي اراده داسې وکاروي چې بیا یې څوک یرغمل نه کړی شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د شوې موافقې او د هغه هیواد پر ډیموکراسۍ د دې توافق د اغېز په اړه وغږېدو. تاسې واورېدل چې ځینې شنونکي دا هوکړه د بحران د هواري لار بولي، خو د ډیموکراسۍ ضد یې هم ګڼي. خو ځینې پوهان بیا وایي دا په افغانستان کې د ډیموکراټیکو ارزښتونو د پیاوړي کېدو او د حکومت او اپوزیشن د رسمي سیاست پیل دی. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت